که ما الان خود ما برق ما که نیست، آب هم ما نداره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې و بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې سات کې زما حق د پروګرام لرو چې څو شېبې وروسته به ملالۍ بشیر وړاندې کړي. خو لومړی مو زه عصمت ساروان د دې سات خبرونو ته رابولم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی وایي د ایران د سیستان او بلوچستان پر اوسیدونکو همغه سزړسوی لري چې د هلمند نیمروز او فراه پر اوسیدونکو لري. متقی دا خبره د ایران لوري د اوبو د حق د غشتنې موضوع ته په اشاره نن په کابل کې په یو غونډه کې وکړه. د وویل ک د کچکی بند او بخوشي هم کړی د وچکالی له کبله د هلمند سین او به تر نیمروز ولایت پورې نه رسیږي. خو ایران ویلي چې افغانستان د 1315 مریض کال د اوبو د تړون پر اساس له دغه هیواد سره منلي او به نه ورکوي او له طالبانو غواړي چې په یو میاشت کې ایران ته اوبه پریشتي. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې نن سهار د راکټ د یوې پخوانۍ سرګلولې په چاودنه کې یو کوچنی مړ او د هغه دوه زامن ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې د راکټ دغه مرمۍ هغه مهال وچاودېده چې یو کوچی د کښډۍ د درېدو په مهال میختبیله پرې ټک وهله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچاوي تیر 2022 میلادي کال په افغانستان کې په ماينونو له جګړې پاتې د 14 وسيلو او په کور کې د جوړ شوو 14 وسيلو په 14 کې تر 200 زیات ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. اوچا دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې په دې حساب په متوسط ډول د ورځې 2 افغان ماشومان د 14 وسيلو قرباني شوي دي. او چا دا خبره پرون یک شنبه د ملکیانو د خوندیتوب د اونۍ د شپږمې دورې په فایل کې وکړه. په لومړي وار یو افغان غرختونکی وتوانید چې د نړۍ تر ټولو د لوړ غره څوکې ته وخیژي. سمیع الدین صدیقي د مې په 18مه د هیمالیا غره د یورست څوکې ته چې د نړۍ تر ټولو هسکه څوکه ده وخوت. دا څوکه 8,940 متره لوړه ده. سمیع الدین د دې 15 ورځني سفر لپاره شپږ میاشتې تمرین کړی و. تر دې وړاندې یو بل افغان غر ختونکی علي اکبر سخی د نړۍ دوهمې سترې څوکې کیټوته د خطو په لاره کې د زړه د درېدو له کبله ساور کړی و. چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیره شپه د نجونو دوه ښوونځي په بمونو الوسول شوي دي. سیمه ییزو چارواکو د خبره د ازادي راډیو مشال څنګه ته کړې او ویلي چې دا شایي د وسلوالو سخت دریځو کار وي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاست نن دوشنبه وویل چې د نجونو د منځني ښوونځي د میر علي په حسوخیل او مسکی کلیو کې وچې ناسرګند وسلوالو پرون یک شنبه په باروتو والوسول. د چارواکو په وینا دا پېښه د شپې ناوخته شوه نو ځکه چاته پکې زیان نه دی اوښتي. او د ایران ولسمشر د ملي امنیت شورا رئیس علي شمخاني لري او پر ځای د سپای پاسداران پخوانی قومندان علي اکبر احمدیان وګمر. احمدیان یو له هغو 5 کسانو څخه دی چې تیر کال د ایران د مذهبي مشر علي خامنه ای لوري د نظام د مصلحت شورا غړی وټاکل شو. علي شمخاني له تیرو لسو کلونو راهیسې د ایران د ملي امنیت شورا مشر او په دې شورا کې د علي خامنه ای استاذ دی.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه د ازما حق دی تشرغ لاست زمل علي بشريم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبري کوو او همدارز کتنه کوو د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ته چې یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقوقو او ازادۍ پکښ تضمین دي. پر دغه نړیوال سند باندې په 1948 کال کې افغانستان هم لاسلیک کړی دی او افغانستان د دغه نړیوال سند د یا موافقه برخه دی. د بشري حقوقو د دغه نړیوال اعلامیه د 28مې مادې لمخې هر څوک حق لري چې د ټولنې په کلتوري ژوند کې په آزاد توګه برخه ولري، له هنرونو څخه خوند واخلي او په علمي پرمختګ او ګټو کې برخه واخلي. د دغه اعلامیه د وبشتمی ماده لمخه همدار از ویل سوی د چهار څوک حق لري چې د خپل علمی ادبی یا هنری تولید څخه د ترلاسه سویو مانوي او مادي ګټو ساتنه وکړي. نن پر دې خبرې کوو چې په کلتوري او فرهنګي میراث کې د شذو رول څه دی. په افغانستان کې عادي وګړي په ځنګړې توګه شذې څومره لږ حق برخمنې دي چې د ټولنې په کلتوري فعالیتونو کې برخه ولري. شذې څومره له هنر او کلتور سره د نږدې پاتې دو حق لري او څه کې دا چې په افغانستان کې په دې برخه کې ک ستونزوي هغه حل سي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خوانی رئیس او د شذو د حقوقو مدافع صبرینا حمیدی او د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشره او بنسټګره او د ولسمشر په خوانی سلاکار عادله بهرام نظامی او همدارز ادیبه شاعر او د شذو د حقوقو فعال اوجی امیل ګډون کوي. دوی درې سره لمر سره د ټلیفون لاله لري وصل سوی دي. تاسو درو سره ته ډیر شراغ لاستویم او ډیر مننه کوم چې تاسو وخت و ایستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. لومړی پښتنه به غلی صبرینا حمیدی له تاسو څخه وکړم د افغانستان کلتوري او فرهنګي وضعیت ته وګورو په دې برخه کې د شذو رول تاسو څومره مهم ګڼئ؟
مریته تاسو د خبرونه اوریدونکو او قدرمنو میلمنو ته سلامونه او نیکې لی په اول قدم کې. واقعا چې فرهنګ او کلتور د یوې واد د ژوند د ملت د ژوند کېدلو ستره برخه ده او همدا د کلتور په ساتلو ژوندي ساتلو او د فرهنګ په ژوندي ساتلو ملتونه ژوندي پاتې کېږي. یعنی دغه کلتور دی چې د ملت ارزښتونه د یو نسل نه بل نسل ته انتقالوي. په دې کې د میرمنو ونډه په اول قدم کې لکه څرنګه چې ادیان مختلف ادیان او د اسلام اساسي دین په انسان جوړونه باندې زیات تاکید او تمرکز کړی دی. د مور غیږې په اول قدم کې د انسان جوړونې او د انسان د روزنې لپاره اولنی مکتب او اولنی قدم د انسان د جوړښت او د شخصیت د جوړښت د مور د غیږې نه پیل کیږي. همدارنګه په تولید د صنایعو کې که موږ وګورو یعنی هنر ډېر پراخه بحث لري. صنایع د هنر برخه ده، مثلا موسیقي د هنر برخه ده، د دې تر څنګ خطاطي، رسامي، مجسمه جوړول او مختلف اشکال چې دا اکثره موږ لیدلې دي چې د تعامل د مخکې د دې نه چې اسناد په هغې باندې تاکید او تمرکز وکړي دغه کارونه که د تاریخ په اوږدو کې وګورو، خپل د هېواد تاریخ ته وګورو، دا د میرمنو په لاس پیل شوي دي او دغه صنایع بیا په نړیواله سطحه باندې د یو هېواد په نوم باندې مطرح کېږي. که دا مثلا موږ که د غالۍ اوبدلو صنعت ته وګورو، دا خپله د یو هنر برخه ده، د هنر برخه ده چې د همدې په اساس باندې څرنګه چې موږ ګورو مثلا تجارت پیشه ښځو دغه صنایع په تولید په اساس باندې لاره پیدا کړله تجارت ته. همدارنګه د دې تر څنګ که خطاطي ته وګورو، که نورو هنرونو ته موږ وګورو، دا اکثرا د میرمنو په لاس باندې پیل شوي دي او اکثرا میرمنو بیا دغه مسایل خپلو اولادونو ته انتقال کړي دي. مثلا د قصو ویل یو فرهنګ دود په افغانستان کې، همدارنګه دا د میندو په واسطه اولادونو ته انتقال شوی دی او په دې کې د میرمنو ونډه په هره برخه کې البته ډېره اړینه ده او ډیره راغنده ده. دا تاریخ هم ثابته کړی ده، افغان میرمن هم دا ثابته کړی ده چې دغه د هنر په واسطه افغان ملت ژوندی پاتې شوی دی د مختلفو هنرونو په واسطه باندې، ځکه هنر د فرهنګي میراثونو یو برخه ده که هغه مختلف هنرونه وي. نو د میرمنو ونډه په دې کې وروسته د دې نه چې دغه کار د میرمنو په واسطه پیل شوی دی، بیا د حقوقي چوکاټونو ته داخل شوی چې په تاسو د بشر حقونو نړیوالې اعلامې ته اشاره وکړه. د دې تر څنګ مثلا د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون دی، د فرهنګي او ټولنیزو حقونو کنوانسیون دی چې د افغانستان دولت په خپل وخت کې پرته د قید او شرط نه هغه امضا کړی دی او همدارنګه په هغه وخت کې مدونو قوانینو کې دې ته ځای ورکړ شوی دی. د دې د پاره به تاسو موږ او تاسو د شهیدانې چې د کلونو را په دې خوا د هنرونو دپارټمنټ د کابل پانتون د هنرونو په پوهنځي کې دا فعال او چې اوس بدبختانه دا مثلا دا قم د ښځو د پاره دې چې نور اساسي حقونه میرمنې لري پاتې دي ورسته د دغه اتمه دال د خوان او خده په دې ورسته یو کلونو کې د اونارونو په انځم د میرمنو په وړاندې پر مخ باندې وتاړل شو چې میرمنې حق نه لري چې په دې برخه کې درس وي او په دې برخه کې سره د دې چې اونارونه اونار ملت ژوندې ساتي که اونار موږ د یو چانالو د هغې نه د تمدن برخه منګالو او په مدنیتونو کې په تمدن کې په مختلفو تمدن کې که هغه د تیږې عصر و که نور عصرونه د میرمنو ونډه په اونار کې ډېره رغنده پاتې ده او د افغان ولس او د افغان ملت نوم د ژوندي پاتې کولو دپاره دغه د میرمنو رول په دې برخه کې ډېر رغنده و. موږ او تاسو په دې باندې سترګې نشو پټولی خو بدبختانه په دې وروستیو کې دغه حق د دوی نه اخیستل شوی څرنګه چې نورو حقونو ته میرمنې خپل لومړنیو حقونو ته چې هغه د تعلیم حق دی د لوړو زده کړو حق دی عدالت ته د لاسرسۍ حق دی دوی لاسرسۍ نه لري همدارنګه د هنر په برخه کې میرمنې محدوده ساتل شوي دي د مختلفو نظامونو په تغیر سره د مختلفو سیاسي تعولاتو په تغیر سره د دین د نوم لاندې د مذهب د نوم لاندې داسې مسایل بیان شوي دي چې هغه میرمنو باندې خپل حقونه محدود شوي دي او محدودیت ته وضع شوی دی چې دوی نشي کولی چې د دیني دا موضوع دین طرف ورکړي دینی اساسات په اساس باندې د اختلاف ته لاسرسی پیدا کړي.
مننه آغلی حمیدی زبیر ته تاسو ته راځم. آغلی بهرام نظامی تاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم. تاسو په نظر افغان ښځو په کلتوري او فرهنګي میراث کې څه رول لوبولی دی چې د افغانستان کلتوري او فرهنګي برخه دوی وساتي او خوندي کړي؟
ډیره زیاته مننه میرمن بشیر تاسو ته، میرمن حمیدی، میرمن حامد او همدارنګه د رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا چې فرهنګ او کلتور د تاریخ یوه برخه ده د هر هیواد او دا فرهنګ دی هم دی کلتورونه دی چې د تاریخونه جوړوي. د افغانستان هم د هغو هیوادونو نه دی چې تاسو که تاریخ ته مراجعه وکړئ یا په تاریخ کې زیاتره وخت په فرهنګ په کلتور باندې ډېر بحث شوی دی او په دو برخه کې میرمنو ډېره غټه ونډه لرله څرنګه چې میرمن حمیدی وویل. نو نن هم چې موږ ورته متوجه یو که موږ دا د کلیاتو نه جزیاتو ته راشو او د جزیاتو نه بیرته کلیاتو ته ولاړ شو ډېر ښه بیانولی شو چې هغه نه اول جزیاتو ته راشو د یوې یوه کلی ته ولاړ شو په یوه کلي کې بیا یو قوم ته ورشو یوې برخې د کلي ته ورشو. تاسو به هلته ووینئ چې د لنډه د دې د لباسه چې ونیسه یا د دې د سنای دستی چې د کاري لاسونو برخې ته چې متوجه شي او په همدو برخه کې چې کله لږ نور وړاندې ولاړ شو دې څه دي چې میرمنو د میرمنو په ذریعه باندې مخې ته تللي. یو مثال به زه تاسو ته د هغه درکړمه په قندهار کې ګوري په د وروستیو کې یو هغه نشر شو یو کلپ نشر شو په هغو کلپ کې یوه پیغله وه چې تاسو د قندري خامک ګوري ډېر نوم لري په ټوله نړۍ کې او ډېرې ماهر میرمنې دي چې دا کلتور یې تر اوسه پورې ساتلی دا فرهنګ یې تر اوسه ساتلی. په دو وروستیو کې یوه پیغله په قندهار کې تاسو به اورېدلي خو طبعا د تاسو د رادیو د تلویزیونو طریقه نشر شو چې دې پیغلې په خامک باندې قرآن شریف ټول ګنډلی وو او فکر وکړه زیر یې زبر یې دا ټول منظم یې بسته قرآن شریف د لیکلو په ځای په ګنډلو کې راوستلی وو. نو فکر وکړئ چې دا په خپله هغه یو ډېر غټ کلتور دی چې ورو ورو د کلتور بیا تاریخ څپو ته ځي. نو د ښځو ونډه که بیا داسې راشو په جنګونو کې کله چې دا جنګونه تیر شوي هلته وګورئ یا تاسو وګورئ د که د شعر برخه یې ده که د ادبیاتو تراشو که ادبیاتو برخه یې ده که یې د لاسي ګنډلو برخه ده که د پخولو برخه ده که دا ټول داسې چې لست کړو نو اولین قدم میرمنو کې اخیستی دی څنګه چې میرمن همدي وویل درسته ده د اولین مکتب د یوې کورنۍ د مور غیږه ده مور په هر شکل که یو باسواده مور و د سواد څنګ پورې دی ټولنې کلتور هم ټول خپل اولاد ته ورښودلې. په افغانستان کې یو ډېر بل ښه فرهنګ و چې تر اوسه پورې دا فرهنګ هم پاتې دی. زه خو ډېرو هېوادونو ته ولاړم، یو خو دا دی چې تاسو په یوه ځای ته داخلی یه چې تو شناخت نه وي، کې ډېر په نادراتو کې دی چې څوک چرته سلام واچوي، اما په افغانستان کې تاسو اولینه خبرم دا وه چې تاسو په کلي کې، تاسو په سرک، تاسو هر چېرته چې تاسو داخلی یه ورتم دا خبر ورښودل کې چې تاسو باید پیش قدم واوسئ، سلام واچوئ، مشرانو ته لاس ورکئ، حتی د مشرانو لاس مچوکئ. زه چې دغه وړې وړو خبرو ته اشاره کوم، دا هغه څه دي چې بیا موږ غټو خبرو ته رسېږي. نو په دو کې ډېر غټ رول د مېرمنو و، او نن هم که په مېرمنو باندې د هر څه قویدات دي، که موږ دا دوره د طالبانو په نظر کې ونیسو یا تېره دوره په طالبانو په نظر کې ونیسو، په سر د دو چې مېرمنو مخفیانه مکتبونه درلودل، سیاسي فعالیتونه یې درلودل، په څنګ پورې دی هغه خپل بل فرهنګ چې د مریو ګنډلو یا په خطو کې یا په ټکریو کې، یا یې د غونه ګلدانیانې جوړولې، کمیسونه یې جوړول، د نارینه لباسونه یې جوړول، طفلانه د ښځو در، یعنی د ټول دی هغه هم د لاسه ورنه کا په دوشه کله درس په څنګ باندې دی هغه فرهنګ هم خپله مخې ته یوړ. د دونه چې ورتیر شو که د آشپزۍ یا د پخلنځي برخه یې وګورو، تاسو وینئ چې در ټول مېرمنې دي چې ساتلي دي، ځکه د موږ د خوراکونو ته مخه کړو، هغه خوراکونه چې ډېر نامداره دي په افغانستان کې، خدای چاته تر اوسه ساتلي دا خو نارینه و نه دي ساتلي، خو دغه مېرمنې دي چې خوراکونه یې بار بار ښه پخ کړي دي، او بېرته یې هغه حتی په کلتوري فرهنګي برخو کې شامل شوي دي. نو د مېرمنو ونډه د تاریخ په اوږدو کې ډېره نمایانه وه، هاو نمایانه بوم وي، که هر څومره په مېرمنو باندې فشار واچول شي، که دی په کوټو کې قلف شي، که دی پسې دروازې پسې قلف شي، دی هغه خپل فرهنګ، خپل کلتور، هغه خپل استعدادونه نه مړه کېږي، او د مغونه استفاده کوه اولادونو ته، د اولادونو نه چې روزي په کلي کې که د چا څه نه وي زده، هغو ته ورو ورو په همدغه رقم یې هغه غځولی دی، او په همدو رقم باندې د نن هم کار کوي. که موږ راشو د سیاسي برخې ته وویو چې دا درسته ده، دا خو په فرهنګي مسله کې لرسي، دا خو د جهان په سطحه کې لرسي. دا اوس څه فعالیتونه که موږ وګورو، د دې د مظاهرات وګورو، یا د ټولنې وګورو چې دی مختلف برخو کې ټولنې لري، دی د خپل حق حقوقو په خاطر الیدلې کا، خو دغه حق د مغو وړو وړو نه دی ته پورته شوی دی چې دی دو پوهېدلې دي، او بل آخره چې بینلي اسنادو ته مراجعه وشي، ټول څه دي چې دو ته دی آماده کړي دي چې نن دی په هره برخه کې ډېر برلاس لري، هغه که په افغانستان دننه دي که د افغانستان بهر دي، د افغان مېرمنو نو هغه استعدادونه او هغه فعالیتونه قابل د قدر دي، او په هر څومره چې قید پرې راشي دی به د دو مسایلو نه لاس وانخلي، او د افغانستان تاریخ به جوړوي.
ډېره مننه آغلې نظامي، زه بېرته تاسو ته راځم. آغلې اوژې امیل، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم، او په دې برخه کې به ستاسو څخه پوښتنه وکړم چې تاسې څنګه ګڼئ چې ښځې څه ډول فرهنګ پالي، او له یوه نسل څخه بل ته څنګه خپل کلتور انتقالوي. زه غواړم چې همداراز د لنډۍ په برخه کې ستاسو څخه واورم چې ښځو څه ډول د لنډۍ په ویلو او خوندي کولو کې ونډه درلودلې ده. اوریدونکو، زه فکر کوم چې زموږ رابطه له آغلې اوژې امیل سره قطع شوې ده. زما همکار هڅه کوي چې د اوژې امیل د تلیفون بیرته زموږ د سټوډیو سره وصل سي، او له دوی سره خبرو ته دوام ورکو. د ازادي راډیو څخه تاسې زموږ اونیزه خپرونه دا زما حق دی اوري. زه ملالی بشیر یم، په دې خپرونه کې له موږ سره آغلې صبرینا حمیدی، آغلې عادله بهرام نظامی، او آغلې اوژې امیل ګډون کوي. زه فکر کوم چې آغلې امیل بیرته له موږ سره تلیفون له لارې وصل سوې ده. آغلې امیل، مننه چې تاسې وخت ایستلی دی. د ښځو د هغه وندې په اړه باندې غواړم چې تاسو څخه پوښتنه وکم چې د فرهنګ او کلتور د ساتلو په برخه کې او همدارس دغه خپل کلتور د یو نسل څخه د بل ته د انتقال په برخه کې د شذو درول په اړه که تاسو مشته وایست، همدارس د لټریچر یا ادب په برخه کې که تاسو پر دې باندې یو څو خبرې وکړئ چې شذو څه ډول د لنډیو ویل پیل کړي و، څنګه یې دغه ژانر ویلې او خوندي ساتلې ده؟
مننه کوم. لومړی خو تاسو ته قدرمنې میرمنو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. میرمنې، دا چې د تاریخ په اوږدو کې څنګه دې کولای شي فرهنګ وساتي، څنګه چې ما یو څه خبرې د صبرینا خور واورېدې، بالکل ډېر معقولې پر ځای او حقیقي خبرې وې چې د میرمنو رول د یو ټولنې په فرهنګ کې بالکل د سپام وړ ده او ډېره برخه یې همدا ښځې دي چې تشکیلوي. که د انسانانو دغه مادي او معنوي لاسته راوړنې دي، نو په دې کې لویه ونډه، لویه برخه میرمنې اخیستې د تاریخ په اوږدو کې تر ننه پورې، تر فکر کوم چې تر څو د ژوند وي، د دې ځمکې پر مخ، د دې ښکلي ژوند بخونکي ستوري پر مخ. یعنی افغانان خو جوته ده چې افغاني میرمنې همیشه هغه څه چې د کلتوري میراثونو په برخه کې پاتې شوي دي، په هغه کې زه فکر کوم چې د میرمنو هغه ونډه ډېر زیات وښینه ده. او اوس هم دغه چې تاسو وایې لنډۍ خدای دې ژوندۍ لري، حبیب الله رفیع وایي لنډۍ د ښځو مال ده. په همدې خاطر پښتنې میرمنې او نور اقوام چې په دې افغانستان کې دي، دوی ټول شاعران دي. په دې خاطر چې دغه لنډۍ د دوی مال دی، زیاتره برخه کې دغه لنډۍ کې میرمنو ونډه اخیستې، ځکه د دوی احساسات کې بالکل همداسې روښانه انځور شوي دي او دوی په هر مناسبت خپل آواز پورته کړی دی. او دا هغه ژانر دی چې هغه دی شاهکار دی چې په ایس ادبیاتو کې په نړۍ کې دغه لنډۍ نشته. او لنډۍ کې د انسانانو، د افغانانو هغه احساسات څرګند شوي، تصفیه شوي او هر دانه یې د طلا په اندازه ارزښت لري. یعنی هر اندازه یې سره زر دی. په دوه کرښو کې یو کتاب، یو جهان محتوا پکې راغلی ده. او دا پیام دومره د چا خبره د تور په بریخه غوندې مخاطب ته رسوي او هغه تینه خوان دخلي. هغه وایي چې دا هر څوک چې اوري دا هغه په زړه کښېني، ځکه نو دا سینه په سینه دا انتقال پیدا کوي. او لکه کوچیانو غوندې یو ځای کې نه پاتې کیږي او دا کوچیږي، یو بل ته ځي، یو نسل ته بل ته پاتې کیږي. او کچیرې دغه شفاهي ادبیات د پاره په هر تاریخي دوره کې انسانان کار وکړي او دا آرشیف کې وساتل شي، جاویدان شي، تل پاتې شي، زه فکر کوم دا یو رنګین او آهنګین تاریخ دی. دغه 15000 کلن تاریخ د افغانستان دا لیکل شوی نه دی، دا ټول همدا لنډۍ دي چې موږ ته بیانوي چې څنګه تاریخ موږ لرو. اوس د مثال په توګه که زه درته ووایم، مثلا د وایي که د خالو لښکرې راغلی، زه به ګومل ته د خپل یار دیدن ته ځم. نو خالو د غزنویانو دوره څه نومېږي، د شاه محمود غزنوي په لښکر کې یو سر لښکر و، متوجه؟ او چت معلومېږي چې دغه لنډۍ دغونه تاریخ لري، متوجه؟
بله.
او زه نه پوهېږم، زه چون لاین مې قطع شو او زما دغه تمرکز فکري لاړو چې تاسو پوښتنې ته مې سم په ځای جواب ورکړی او که تکلیف.
بله، اوژې جانې، زه بېرته تاسو ته راځم. تاسو ډېرو شو خبرو ته اشاره وکړه او زموږ دواړې مېلمنې آغلې نظامي او آغلې حمیدي هم ستاسو د خبرو سره موافق دي. دوی د ښځو پر هغه ونډه باندې خبرې وکړې مخکې چې د کلتور او فرهنګ په ساتلو کې او د انتقال په برخه کې شذو څومره کار کړی دی، څومره فداکاري ور کړی د څومره قربانیان ور کړی دی شذو، او دا چې تاسو هم په همدې برخه کې یادونه وکړه. زه به د اغلی حمیدی څخه پوښتنه وکم، د همدو خبرو په دوام باندې اغلی حمیدی کپر دی برخه باندې یو څو خبرې وکړو چې په اوسنی افغانستان کې شذي ستاسو په نظر باندې آیا دغه حق لري چې دوی فرهنګي او کلتوري میراث وپالي او غونډې جوړې کړي او سره راټول سي او په دغه برخه کې خپل خدمت وړاندې کړي؟
البته دا خو موږ او تاسو ټول ته جواب ده چې هر وخت سیاسي نظامونه تغییر شوي دي او سیاسي تحولات رامنځته شوي دي، زیاتره زیان میرمنو لیدلی دی او ګاللی دی، چې بدبختانه وایي چې د دغه تعول په اساس باندې چې موږ ورته سیاسي تعول ویلی هم نه شو، د یو تعامل په اساس باندې دغه ډله حاکمه شوه، او د دغه حاکمه ډله د خپل د اجنډا په اساس په اول قدم کې څه چې دوی وضع کړه تقریبا سل کاله مخکې اماني دورې ته موږ لاړو، چې وروسته د امان الله خان د حکومت د راپرځېدل خو نو خو په هغې باندې محکم تعاملات او چې رامنځته شو او بل ګروپ حاکم شو، هغه ګروپ داسې ګروپ و چې هغې د میرمنو د ځپلو دپاره په اول قدم کې اقدامات ترسره کړه. موږ هم ولیدل چې د میرمنو په وړاندې په سیستماتیک شکل توپیري چلند په احکامو کې، په فرامینو کې، په حکمونو کې تقریبا چې د سلو پنځویشتو نه موسه اوښتي دي په اول قدم کې د میرمنو په ګرځېدو را ګرځېدو باندې، حتی هغې هغه د سالمه تفریح د حق نه محروم شوي، نو هغې به څنګه وکولی شي چې اجتماعات جوړ کړي او د فرهنګي مسایلو د ساتنه، فقط هغې که فرهنګي مسایل ساتي په کورني ماحول کې په خپل هغه د ښځو په شخصي مجالسو کې، هغه موږ د خادۍ مراسم او د غم مراسم او دغه مسایل لرو، په دغه ځای کې که خپل بیانات دی وړاندې کړي او خپل نظریات وړاندې کړي او خپل د ګوتو په واسطه باندې دغه هنر ژوندی وساتي، که هغه د قلم په کارولو دي، که هغه د عرفې د لارې دي، که هغه د صنعت د لارې دي چې مخکې ورته اشاره وه، اوسه ټولو مسایلو ته چې فرهنګ د کوم ځینه شروع شوی او فرهنګي میراث خپله د عرث ساتنه ده او عرث د نیکان نه موږ ته پاتې دی. د دغه میراث په ساتنه کې میرمنو که ماتبه وشي او که په دې باندې پلټنه وشي، ریسرچ وشي، تحقیقونه پرې وشي، زمونږ د ورونو نه د میرمنو رول په دې برخه کې بارز دی، د اولاد د تربیت نه شروع د دغه صنعت په برخه کې، د عرفو په برخه کې، د پخلي نه ټول هغه مسایل چې فرهنګ جوړوي. حتی موږ لیدلي وو چې موږ په کورونو کې لیدلي، مخکې امین جان لنډیو ته اشاره وکړله، په کورونو کې په یوه لنډۍ ته چې ماشوم ته به وویل شه د نیاګانو د خوا دا د قصو فرهنګ او دغه د قصو فرهنګ او دود او دستور د ماشومانو په تربیت کې ډېر رغنده رول لرلو، نو په دغه محدوده کې په کورني چاپېریال او په شخصي چاپېریال کې که وپالي، اوس موږ ګورو چې د ټولنیز واقعونه دوی محرومې دي، یعنی هغه سالمه اجتماع دوی نه شي جوړولی، د سالمه تفریح د حق نه محرومې دي، عدالت ته د لاسرسي په برخه کې د دوی په وړاندې چیلنجونه وو. یو میرمن چې د تعلیم د حق نه اوناسه طبقه محرومه شوه او لاسرسی ونه لري، هغه خپل هغه اساسي حق ده چې که دغه حقونه موږ یو زنجیر فکر ورته وکړو، نو که زنجیر نه یوه کړۍ ووته، هغه کړۍ دغه سلسله خرابېږي. تهداب د ژوند د انسان په تعلیم باندې او تعلیم ته په لاسرسي باندې ایښودل کېږي. دوی د تعلیم د حق نه میرمنې محرومې کړې، د تحصیل د حق نه محرومې کړې، د ګرځېدو راګرځېدو باندې د دوی بندیزونه ولګېدل، په سالمه اجتماعاتو د دوی بندیز ولګېدو، روغتیا حق ته په دوی په سمه توګه باندې لاسرسی نه لري، اقتصادي حقونه په دوی باندې صحیح دی چې دوی به په کور کې هغه خپل منتا داسې هغه سیستمونه چې رامنځته شوي وو، هغه سیستمونه چې میرمنو کولی شو چې ځان ته مثلا بازاریابي وکړي، د دوی تولیدات نړیوالو بازارونو ته لاړ شي، دغه حقونو نه اوس ټولې میرمنې لرې پاتې دي، ډېر اندک تعداد، یعنی هغه میکانیزمونه لکه د ښځو چارو وزارت دغه مسایلو دپاره همهنګي کوله، د 1950 ګڼه پرېکړه لیک په اساس باندې چې هغې زیات تمرکز په میرمنو باندې او په سولې باندې او په دې مسایلو باندې، هغه د دولت کړنلاره ولاستله، نو د هغه کړنلارې مطابق باندې مختلفې ادارې په دې کې شاملې دي یا په نورو اداراتو. ورته موږ د فرهنګ ترې شو، دغه د افغانستان فرهنگ دی چې میرمنې باید په هغه د فکر ازادي ولري، د بیان ازادي ولري، خپل فکر مسونه، د دې شخصي امنیت مسونه، ټولنه د جرم جرایمو نه خالي ده. که چېرته یو میرمنه په یو جرمي مسله کې ښکېل راځي، موږ اوس داسې کسان نه لرو چې هغه اته دوی د میرمنو بدني تلاشي ته روایت ورکړو چې ولا نارینه د دوی معرم دي. او دوی موږ ولیدل چې د پنجشیر ولایت والي وکړ، د کومې ولسوالۍ ولسوالو دوی په خپل بیان کې ویلي چې نارینه معرم دي، که چېرته چې پوستونه یې باید ښځې دا ننګ وار نو څنګه نارینه د دوی بدني تلاشي. موږ لیدلي چې دیموکراسۍ په اصل کې دا کار نه و. همدارنګه که عدلي سیستم ته موږ مراجعه وکړو، چېرته میرمنې هلته نه وي، څنګه بله میرمن هلته په مسونه توګه لاړه شي خپل حق وغواړي. دا هغه مسایل دي چې دا ټول فرهنګ جوړوي، فرهنګ د دود دستور رفتار کردار او بالاخره د صنعت او هنر ادب او شعر او د دغه ټول مسایلو نه شروع کیږي. او دغه فرهنګ دی چې ډېرې سترې لاسته راوړنې موږ په همدې فرهنګ لرو. د افغانستان تاریخ په همدې فرهنګ ژوندی پاتې دی، د عبداتو ساتنه په همدې فرهنګي میراثونه دي، او دا د ارزښت وړ دي. اوس په نړیوالو اسنادو کې په دې باندې ډېر ستر بحث روان دی چې د نړۍ تاریخ په دغه فرهنګ او تمدن، او بیا د نړۍ په تاریخ کې د یو هېواد تاریخ، د یو قوم دغه د مختلفو اقوامو دود او دستور او کړنې او د دوی د صنعت او عرفي دغه ټول مجموعه موږ یوځای کړو، د دې نه فرهنګ جوړېږي او دغه زموږ فرهنګي میراثونه تشکیلوي. موږ که د ملالۍ یوې ټپې ته لاړ شو، د ملالۍ په یوه ټپه باندې بایلل شوی جنګ را ګټل شوی بېرته دومره ارزښت او د بحث وړ دي. مګر موږ ګورو چې نه پوهېږم د میرمنو د پرمختګ نه څه ډاله دی، ځکه اوس په میرمنو باندې رنګارنګ محدودیتونه وضع کېږي. او که چېرته یو میرمن د تعلیم حق نه بې برخې، د ټولنیزو فعالیتونو نه بې برخې، طبعا د کور په محدوده کې هسته چې لري هغه به یو نسل بل نسل ته انتقال شي. نور خو دغه بحثونه، دغه تګونه را تګونه، دغه اجتماعات جوړول، دا د رسنو نه استفاده، دغه مسایل دي چې د فرهنګ په ترویج کې، د فرهنګ په ساتلو کې، او د فرهنګ په ارزښت کې، او د ملتونو په ژوندي ساتلو کې ما سره واقع کېږي. چې بدبختانه موږ په دې باندې سترګې نه شو پټولی. موږ تقریبا دومره ضربه ولیده چې د سل کال نه مخکې افغان میرمنې دومره محدودیت ته نه و، لکه اوس چې د دغه اکمې ډلې د خوا دغسې محدودیتونه په میرمن باندې وضع دي.
مننه آغلی حمیدی. آغلی نظامی، آیا تاسو هم له آغلی حمیدی سره موافق یاست؟ تاسو په نظر شد څومره له دې حق برخمنې دي چې د ټولنې په کلتوري فعالیتونو کې برخه ولري؟
ډېره مننه. کوم بیانات چې وشول رابو شوی وه، متل ته چې وي چی چیزی که عیان است چی حاجت بیان است، څه شی چې عیان دي اوس په افغانستان کې د هغو به څه بیان وکړو. موږ وینو چې ښځې ټول په کورو کې بندیانې دي. درسته ده، دوی به ولې حتما به دوی غونډې ولیري، حتما به دوی مخفي غونډې ولیري، حتما به دوی مخفي ناستې ولیري. که په تېر نظام کې چې اوبخې په تېره دوره د طالبانو کې چې میرمنو به د نظر په نامه باندې، د دیکچې په نامه باندې ټولې شولې، بیا به یې هغه خپلې خبرې په مغو ذریعه باندې یو بلې ترسولې. دا کارونه خو به وکړه، اما دا چې محدودیت دی ورته نن د دې د کار مخه نیول شوي، د دې د تګ را تګ مخه نیول شوي، یوه میرمن ته نه سفر نشي کړلی، یوه پارک ته نشي تللی، یو ضرورت چې لیدي ضرورت ځایو ته دی نشي تللی، نو طبعا د دې مجالس، د دې غونډې هم هغه خپل محدودیتونه لري. اما په هر صورت چې په هر رقم فشار چې په میرمنو باندې ورشي، افغان میرمنې هغه قوي میرمنې دي چې مخکېم هغه دې په خبرو کې یاد شوې چې په یوه خپله ټپۍ یا په یوه خپله لنډۍ دی په نارینهو باندې جنګونه وړي دي. نو هماغه میرمنې دي اوس هم هغه میرمنې به کوم دغو مجالسو باندې، کوم دغو غونډو باندې چې دی مخفیانه جوړوي او جوړوي یې، تاسو وینئ د اوس هم په ډېرې قوي مبارزه کوه. تاسو وینئ چې دی کله سلح آمیزه تظاهرات هم ولیري، هغه دې ټولي وي، غرجګي وي. مثلا د اوس په رسنیو کې د اوس چې موږ درې میرمنې د اوس په خبرو بوختې یو، دا هم د یو فعالیت یوه برخه ده. درسته ده که زه د افغانستان بیرون اومه نور خوران خود افغانستان دینه ندی دی حق دی خپل مرکی که دا اتصدی چی آماده کیوی وقت و زمان دوتا چی خزه که پا هر رقم چی تاسو قیت کرده نیشه قیت ولی دی با دا چم را با دی قید و قیدات را ویلی هرچند چی ما دایی با دا قصه ما پیو بلا مرکه کم کری دا خو زبلند پا دو اغراش را به یو وقت پا کلی که واده ما نو ملانو بدیر تبلیغ بدو که چی دا ساز و سرود حرام دیه نو کوملا چې خپل کور ترغلی دی چې دا د ساز غږ د ده کور ته هم رڅي خپلې مېرمنې ته یې ویلي چې ته څه شی یار مې وي یو چې زه یار وم یوه بړستن یې پر اچولې ده بیا یې ورته ویلي دي چې ته یار وې یو وار ومې بله بړستن یې پر سر ور اچولې ده خو ډېره ته د توشکو بړستن لاندې کړې بلاخره یې درې څلور ورې غږ پرې کړی چهار وې یار وې ښځې غږ نه دی کړی کله یې چې هغه ته لرې کړي دي د توشکې بړستنې ښځې نفس ختلی دی نو یعنی تهغه هغه میرمن ته وساتم هغه دی مقاومت کار او میرمن هر وخت خپل مقاومت کړی دی سیده که هر څومره د بندیان شي وو وژل شي په کورونو کې قید شي اما خود خپل فعالیت نه دی پریښی حق یې دی هغه حق دی په هر رقم چې ورته قید راویلي ته اخیستی نه شي ژبه یې نه شي وایي ژبه یې نه شي ورغوڅولی یوه ټولنه چې نیمه نړۍ یې ښځه بللی کېږي دغو دوی به څومره دی مړې که څومره به دی بندیانې که څومره به د دی مخه ونیسي چې ودونو ته مڅې یا فاتحه و ته مڅې دا کار خو نه شي کړی یا خو یو ډېر غټ فرهنګ او کلتور دی چې هغه خو نه شي د بین وړلی یوه اسلامي ټولنه کې ته فاتحه څه رقم بندوې چې ښځه د فاتحې ته نه ځي دوی د مخو مجالسو نه هم استفاده کړ خپل مجلس پیریوي خپل پیام وي بل ترسولی شي اما دا چې علني دی غونډې نه شي نیولی دی علني نه شي کېناستلی دی علني خپل مدني او سیاسي فعالیتونه نه شي کړلی یا خو واضح خبره ده نن په افغانستان کې څه چې روان دی د افغان میرمنو حق یې دی د مکتب نه نیولې تر پوهنتونه د پوهنتونه یې نیولې تر مدني فعالیت تر مدني فعالیت نه یې نیولې تر سیاسي فعالیته پورې ټول هر څه یې تړلي دي هغه میرمنې چې په د وطن په اقتصاد کې د وطن په بیا رغونه کې د وطن په سیاست او د وطن په کلتور په ټولو کې برخه لري نن دوی ټولې قید کړي اما هغوی دي نه دي په کرار هغوی ته هم وطن ګران دی هغه هم خپل وطن ته وفاداري دي هغې په هر شکل چې شي خپل غږ هم جګېږي خپل فعالیت هم کوم د بیا تکرارم د سیاسي فعالیتونه یې نیولې ته کلتوري ته فرهنګي ته مدني ټول فعالیتونه خپل مخې ته وړي موږ یې شاهدان یو چې هم په داخل هم خارج کې دی خپلو فعالیتونو باندې بوختې دي اما رښتیا هم چې په افغانستان کې د حق حقوق تړل شوي دي او دی کار فعالیت نه پرېښودلي کې علني ته البته
مننه اغلی نظامی اغلی امیل که ستاس څخه په دې برخه کې پوښتنه وکم چې تاسې که د خپلو سترګو لیدلی حال راته وایست یا هغه ښځې چې تاسو ورسره په تماس کې یاست چې د ادب او د لیکوالۍ په برخه کې کار کړی دی لکه تاسو غوندې افغان ښځو د مشاعرې دپاره یو ادبي بهیر هم درلودی د میرمن ادبي بهیر په نوم باندې آیا دغه غونډې اوس هم جوړیږي او که اوس بندې سوي دي او د دغه لامل څه ګڼئ چې دغه غونډې اوس هغسې فعالې نه دي لکه پخوا
مننه کوم زه د عادله جان بهرام خبرې تاییدوم که څومره محدودیت په چا وضع شي په څنګه ووهل شو عمره بیا هم زور نیسي عمره هر فعالیت په هر رقم چې وغواړي انجونې کوي که میرمن بهیر بیا دوباره البته د خوشحالۍ ځای ده چې بیا دوباره موږ دغه غونډې پیل کړي دي البته د ورونو په مټ د هغوی په همکاري سره هره هفته موږ غونډه نیسو نجونې دغه حالات دومره ښایسته انځوروي دومره خوندور وي دومره په چا ښه لګېږي او هغه په خپله هم دومره ښه احساس کوي چې اوس هغه سوژې چې بدل شوي دي هغه حالات چې په موږ دومره ظلم زور راغلی دی او هر څه زموږ نه اخیستل شوي بیا هم هغه په خپل شعر کې په خپل هغه لنډه واهنګین ژبه کې خپل پیغام دومره ښایسته بیانوي چې خوند کوي نو هغوی آرام ناستې نه دي
اغوی اغا کسان دی چی اغا لنده چی پا دیو دوران کی ویلشی وی اغا چی را طولهی یعنی در اطلون کی نسل در پار اغوی کار که زکا در ادبیات و پر برخه کی کار کول در خزو دی زیاد ارین دی دی زیاد ضرور دی هم دا حالتون تر طولو در خزی درد دیر احساسی او اغوی در خپل درد نه دیر خ خسته آواز و باسی و اغا چی لیکلی شی اغا چی ویلی شی اغا چی دغا جوهر لری دغا قریه لری نو پا ولایتو کم امداسی اغا انجون سر پتماس کیو چی اغوی دغا فعالیتون لری پا دی بخه که چی کل دغا حالات پا دی بندی تاثیر که دوی چی لیکنه که دالو یا خبر ده دالو یا انقلاب ده بیاد هم که اور بندی دومنه محدودیت وزه شویده نو تعلیم کتی نخستل شویده تعلیم پا برخه که ماشالله طول و خبلغه گونه پورته کری که ده شیر پا جبهی که ده مختلف و هنرون پا جبهی که ده رسامه پا برخه که تباور و کت سور از امخ که چه یو نماشگاه و پاگه که ده جونو ده محدودیتونه دم را خواسته انزور کری و چه ده اندازه یعنی داخلی و چه خپل پا مختلف و جوب بانده خپل حالتونه چه ور بانده اوست تحمل شوی دی او اوست پا قفص کی بندی دی دوی دیر خیسته ده خپل هنرمند ده ذهن اغا ایسا تخلیق چه و کنه اغا را و باسی یو لوی گالری خدو ده پاره بیله شوی و که ده انجونی ده هنرمند ده انجونی خپل آثار ایستری و یا خپل غشیرونه پا خطاطی که لیکلی و نو زی فکر کم چی سوم رو بربانی محدودیت وزشی اوز هم جونی هم پا ولایتو که فعالی دی هم پا دلتا فعالی دی سم دی چاسی پا غا شکل چی امکاناتو بخوا او دی آزادی دلو ده آسی ندی مگر بیا هم ده خپل وقت نا پا استفادی سره یو چه کهی آرام ناس ندی خو یو چه چه دیر جونی زورهی ده اقتصادی وزیاد ده چه تاس پویگه چه کل زیربنانه اینو یو انسان کور ولری امکانات ولری دوده ولری لباس ولری امکانات اغای تدهی زنو هم چی خواست نیزیاد و چهت بیا علم و هنر و فلسفه تا با مخوو کی وقت بزیاد ده تور کی اما تا تاس فکر بکی چه انجونی دی زوریگی یعنی دومره لاستی سانایی دومره خایستا چه دوی جور کری و او خسلاو ده پر راوری و چه خرسی که یو تو روپی پیدا کی اما ده خلکو ده خرید قدرت نو خلکو با دیر خوخه و دیر با هر غرفی تا ودری دل بونگم غرفه دلوده نه تاس باورو که چی خلکو ناخست دوم را تا زینو گتا و نکره چی ده غرفی پیسی تاویل کی خب بیا هم خوشحاله و چی دوست یا فرصت خوو چی مون خلکو تخپل و نرونه و خود و اغوی زمون نخبر شو مون ده دوی نخبر شو او اغوی تماریفی شو چی مون بیا هم آرام ناس نیو یا کار کهو او خپل اغا خکولاگانی زیگو او انکاس برکو جونده ساتو وارو کنن نشو سبا بل وقت دنه با گرت واخستل شی خو امده چی دولتون دو خوانه حمایت نکیگی یو امتیاز خزو تا یو ملاتر نکیگی چی دوی دومر زحمت و باسیاتا ده خپل مواد و ده خپل اغا توکی چی وربانده ده تیاروی ده اغا پیسی نو باسی چی مارکیت تیوری مارکیت خونشتا و دلتا دیننه او بیرون دو پاره سنگه چی سبرینا خور ویلی آغا نریوال مارکیتون دو پاره آغا شرایط نشتا عالم محرم ده و فلان ده بستان ده خلق بیزاری گی چی ده خپل محصول ویسی به هر تا ویسی نو شرایط دیر قید کردی دی دیر سخت ده خب بیا هم زپدی خوشحالیم چی خزی خپل کوششونه په خپل کورونو کې کوي اته د خپل افاقي معلومات زیاتې کتابونه وایي دام لوی کار دی اما تعلیم د فرهنګ یو ډیر ضروری او اساسي برخه ده سم د چې په فرهنګ کې مثلا عقاید راځي دین راځي تعلیم راځي عنعنات راځي د ټول راځي خو خبره په دې کې ده چې په خځو باندې محدودیت وزه کول او دا رقم چې ته خور می چې ویلې اته پارک ته تک چې او سو خزي سره یو ځای کیږي او تبادل افکار کوي او خپل د زړه خبرې یو بل ته وایي دا هم د دې پرویاتو باندې ډېر زیات اغېز د هغه یې ورته بند که مثلا ته حمام ته مه ځه مثلا ته په موټر کې څنګه سپره شه او څنګه بلاخره دا ټول هغه محدودیتونه دي چې بیرون کې هم توهین کېږي دننه هم ایران پاتې کېږي دلته هم چې اقتصاد ښه نه وي کور کې ټول دا تاوتریخوالی دا بوج د ښځو په سر وي دا ښځه ده چې دومره ورباندې فشار دی د هر خوا نه او ژوند یې ورباندې ډېر تریخ کړی دی.
بله مننه ډیره اغلی امیل. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی امیل تاسو ډیرو شو ټکو ته اشاره وکړه. اغلی حمیدی تاسو څخه د اغلی امیل د ځینو خبرو په تړاو باندې غواړم پوښتنه وکړم. دوی یادونه وکړه چې کله اقتصاد خراب وي نو بیا د چاو دا خبرې ته نه ورپام کیږي چې هنرونه څنګه پر مخ یوسي، خو بیا هم د دوی په وینا باندې افغان ښځو خپل امیدونه او هیلې له لاسه نه دي ورکړي. کله چې اقتصاد خراب وي خلک خبر هنر هغه سنس کار ولای، خو په نور نړۍ کې خلک خپل هنر کاروي چې د اقتصاد د شکولو په خاطر باندې دوی هم دا خپل هنر لري او د هغه لارې دوی خپل ځان ته یو ډوډۍ ګټي. خو په افغانستان کې نه لیکوال او نه هم انزورګر خپل د دغه هنر ګټه ترلاسه کړې ده، بلکې علاوه خپل پیسې پر خرڅ چې باید دغه هنر یا خپل لیکوالي یا چاپ کی یا شعرونه چاپ کی یا بل څه، او د انزورګری په برخه کې هم همداسې چې باید د خپل جیب څخه پیسې خرڅ کړي چې یو هنري ټوټه جوړ کړي. ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده چې په یو هیواد کې باید دغه ډول مواقع و خلکو ته فراهم وي چې هغوی د خپلو هنرونو له لارې هم خپل اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړای شي؟
البته واقعا ارزښتونه په هغه ځای کې خوندي وي که هغه هر ارزښت وي، د هغې ارزښت ته درناوی احترام وي. بدبختانه په دې څو وروستیو لسیزو کې موږ ولیدل چې نه د هنر قدر په هغه څنګه چې لازمه وه، قدر فقط د ټوپکو د کوټکو او څوک چې ټوپک مار او کودک مار و هر څه د هغې په واک کې وه او هر څه د هغې په لاس کې وه او اقتصادي منابعو نه هم هغې استفاده کوله. دا نه و چې اقتصادي منابع باید په مختلف آبادو باندې په کار واچول شي، سره د دې چې افغانستان مثلا د زراعت د اړخه یا نور اړخه داسې قوي اقتصادي منابع نه لرلي، مګر داسې توکي وو چې هغه د افغانستان اقتصاد جوړ، مثلا ګمرکي عواید یا نور مسایل، خو دا د خلکو د عوامو د استفادې دپاره یا مالیات چې وضع کېدل دا بیرته په ولس باندې، لکه څرنګه چې په نورو ځایونو کې دغه مسایل دوران پیدا کوي او بیرته د ولس په ګټ باندې د ولس د ستونزو په حل باندې مصرفېږي. په افغانستان کې دا په هغه شکل نه مصرفېدل چې اوس موږ ګورو، چې وخته چې د تعلیم د حق نه میرمنې محرومېږي، تعلیمي نصاب داسې جوړېږي چې هغه نصاب د جنګ دود ترویج کړي د خلکو په منځ کې. په وروستیو تعلیمي ابتدایي نصابونو کې موږ ولیدل چې خبره به بس به د کوټک او د ټوپک او د سره دی چې جهاد مقدسه کلمه ده، خو دغه مقدسه کلمې نه موږ ولیدل چې شکل باندې وکارېدل. هغې بحثونو ته زه ډېره نه ځم ځکه چې بس مسایل فرهنګ دی او فرهنګ ډېره خوږه کلمه ده چې دا خبره سیاسي نه شي، خو بیا فرهنګ او سیاست او مدنیت یو د بل پورې ډېر تړاو لري. په څه رقم شکل باندې دغه نصابونه جوړ شو چې دوی څه کوم مسایل باندې ترویج کړل، موږ ګورو واقعا اقتصاد عام فرد ته قوت ورکوي، عام اعتماد په نفس قوي کوي، عام فکر آرامېږي. کله چې فکر آرام وي موږ کولی شو چې هغه فرهنګي مسایلو ته خصوصا د شعر او ادب او د تمدن برخې ته موږ په ښه توګه باندې تاکید او تمرکز وکړو. موږ ګورو چې چېرته اقتصاد ضعیف وي هلته ته د هغه لومړنی توکو په فکر کې اوسې، یعنی لومړني توکي د عیار د استمرار نه وروسته د اوبو نه خوراکي توکي دي. په دې فکر کې چې څنګه کورنۍ ته د ځان لپاره څنګه دغه خوراکي توکي یو سرپناه، خو به اخ د سرپناه نه ډېری خلک زموږ محرومه پاتې او لاسرسی ورته نه لري، خو اوس موږ ګورو چې غذایي توکو ته راپورونه دي د غذا د نړیوال سازمان د وچا د ادارې چې د افغانستان تقریبا د 15% نه زیات خلک د فقر د خط لاندې ژوند کوي. کله چې ژوند د فقر د خط لاندې اقتصادي منابع او تولیدات او دوران نه تولیدات او بازاریابی نه اکثریت خلک اته د خریداري توان نه لري یو څوک چې ډوډۍ نه لري هغه بسنګ یو جنتی توکه چې هغه توکي چې یعنی د میرمنې په میاشت باندې مخکې قنداری خواکون ته اشاره وشو په میاشت باندې یو قنداری خان یا غاړه جوړیږي او هغه بیا په بازار کې څوک د غیر خریداري توان نه لري نړیوال بازار ته هغه ونیستل شي که ومیستل شي په داسې شکل باندې چې یو انده کې ګټه همغه تولیدونکي ته هغه چا چې په زحمت ستلی هغې ته ورسېږي زیاته ګټه نورو خلکو ته ورسېږي نو دلته به څنګه وکولی شي چې او د دې دپاره تاسو ویل چې موږ څنګه کولی شو د دې دپاره په اول قدم کې د سیستمونو جوړول دي په اول قدم کې مثلا د په خط باندې د یو شي راوړل دي چې موږ د اقتصادي منابعو یا د اقتصاد د دوران لپاره په یو هېواد کې باید کوم کوم کارونه وشي چې هغه هم دې راته پر باس دی چې اوس دلته به پرې ګنجایش مني چې کوم کارونه په اول قدم کې د پالیسیو جوړول دي بیا د پالیسیو نه د میکانیزمونو د سیستمونو جوړول دي د سیستمونو نه وروسته د هغې دپاره عملی جنبه ورکول دي چې عملي جنبه به په بشري منابعو باندې او په ساختارونو باندې ورکول کېږي او هغه ساختارونه باید داسې ساختارونه وي چې په هغې کې اهل د مسلک وي په هغې کې صادقه کسان وي چې واقعا وکولی شي چې دغه د اقتصادي منابعو د دوران دپاره که هغه بازاریابي که هغه مارکیټینګ وي که هغه د پیسو د پولي مسایل وي که هغه د تولیداتي مسایل وي که هغه عایداتي مسایل وي چې په څه شکل باندې دې ته دوران وکړي او په څه شکل باندې ده وکارول شي چې موږ ګورو چې په دې وروستیو کلونو کې البته اکثرا کارونه هغه چا ته وسپارل شو چې هغه یا حل د مسلک نو هغه یا حل د هغه فن نو او په یو هېواد کې بدبختي هغه شی راولي چې کاسه اهل د فن ته ونه سپاري اهل د تجربې ته ونه سپاري د فن او د تجربې تر څنګ اهل د تعود ته ونه سپاري داسې چا ته وسپاري چې هغه قدرت خپل په نفع استعمال کړي نه د خدمت لپاره دغه قدرتونه چې په خپل ګټه باندې استعمالیږي او د خدمت لپاره نه استعمالیږي پایلې دغه سیسې به پښتانه نن موږ اولس ورسره لاسه وګریوان دي او اولس زمونږ د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی دغه ستونزو د ناورینونو د منځه وړلو لپاره په اول قدم کې وحدانیت د عمل خصوصا هغه اقشارو تر منځ مخکې میرمن نظام بهرام اشاره وکړه دي چې موږ اوس هم حرکت کوو دغه حرکتونو تر منځ باندې دغه اصنافو تر منځ باندې چې واقعا د افغانستان درد دی د دوی سره د دغه اصنافو تر منځ باندې وحدانیت د فکر عمل او وحدانیت حرکت پکار دی چې حداقل اوس شاید زما موخه دغه بس کې چې زمونږ قدرمنې میلمنې دي چې زمونږ ادیبه خور اوګیجانه ده عادل جان چې څومره زه پیژنم چې واقعا صادقانه خدمت ده یغه فامیل نه نیولای تر دې خپل پوری کړی دی همدغه سه نورې خویندې موږ لرو چې ډېر په صداقت باندې کار کړی دی هغه خویندې نه چې دوی د میرمنو د مشکل نه د ځان په ګټه باندې د ځان دپاره انتفاعي فعالیتونه کړي په هغه میرمنو کې شامل نه دي دغسې کسان په مختلفو اصنافو کې موږ لرو په ځوانانو کې لرو مثلا په ورونو کې لرو په سیاسي فعالینو کې لرو او موخه د دې یو موخه د هدف یو هدف دی چې د افغانستان خیر فلاح ده دغه کسان ترمنځ به یووالی وحدانیت او تعارف د عمل په کار دی چې دوی باید حساب ترسره کړي او د افغانستان چې کوم د موجوده وضعیت سره مخامخ دی په موضوع کې او بیا زموږ زیاتره خویندې د دې قرباني دي د دغه وضعیت او د دغه ستونزو د حل دپاره او د کمښت دپاره اقدامات ترسره شي او دغه اقدامات اول ده د فرد نه او د ګروپ نه شروع کیږي او بالاخره باندې موږ ګورو چې همدغه فردي حرکات کنه وي هیڅوک دغه مسایلو ته متوجه کېدل نه دغه فردي حرکات سبب شو چې د ډېرو مسایلو مخنیوی وسو د مسالاتې ډلې په رسمیت پېژندنې د سوال لاندې راوړله تر دې دمه باندې ډېرو نورو مسایلو ته باندې د تحریمونو وضع کول او نور اقدامات او د دې تر څنګ هغه کسان چې نن په نننی وضعیت کې د هغې تعارکات تاثیر ګذاره او افغانستان د دغه نننی وضعیت سره مخامخ دی که هغه خپله د افغانستان اولس هم د دولت نه ځان نه مستثنا کوي ځکه اولس د دولت یو برخه ده چې اولس نوي دولتونه نه جوړي د افغان اولس نه نیولی تر هغه کسان چې په دې د دغه ورځې په راوستلو کې هغې یو قدم هم پورته کړی بېرته د دغه ورځې په مهار کې هم هغې کولی شي چې دغه اندازه ولولي
بله ډیر مننه اغلی حمیدی. اغلی بهرام نظامی، ستاسو څخه به په دې برخه کې هم پوښتنه وکم چې د ښځو پر وړاندې باندې چې دغه خنډونه رامنځته سوي دي چې دوی خپل کلتوري فعالیتونه هغسې پراخ نسي پراخولی لکه مخکې چې و، یا هغسې کلتوري فعالیتونه د دوی محدوده سوي دي لکه مخکې چې یې درلودل، د دغو خنډونو د منځه وړلو په برخه کې تاسو کوم وړاندیزونه لری، څه پیشنهادونه لری چې دغه خندونه باید رفع شي؟
ډیر زیاته مننه د دو خندونو د رفع خاطر باندې. ډیر واضح یو وضعیت چې د ماقدر منو خویندو همدي صاحب په تیره بیا په دوته هغه خپله اشاره لرله چې تر اوسه پورې د دی یا اوسنی نظام یو بوله هر څه چې تاسو ورته سوال لاندې لوستلی دی او محدودیت پې وضع شوی چې په رسمیت نه پېژندل کېږي، نو هغه وخته چې یو اساسي او بنیادي نظام چې په هغو کې د افغانستان ټول خلک ځان ونویني، د مېرمنو نر نیولې تر لږکیو پورې خپل ځان ونویني او یو قوي اساسي قانون منځته راوړل شي، زه فکر کوم چې د دو مخنیوي به نو د دو مخنیوي لاره به ډیره په اوږدمهال کې ډیره په سختیو باندې اواره شي. یو شي ته چې موږ تاسو ټول شاهدان یو په افغانستان کې چې د امر چې تر اوسه پورې تېر دی او سرونه مو سپین کړي دي، هر نظام چې پورته شوی دی، هغه نظام چې په ظلم و په استبداد و په فساد و، هغه نه دی پاتې شوی. خلق چې ناراضي وو په شکل د اشکال او هغه نظامونه چې په شوی دي، اوسنۍ نظام کې ډېر تلاش لري د ته چې په رسمیت وپېژندل شي په افغانستان کې کوم اساسي قانون نشته دی، د لږکیو د حقونو نر نیولې ته د دیني منړۍ حق هلته ته پښو لاندې دی. دا څه دي چې یو دا ورو ورو چې په پوسیني حالت کې کدی د سپری دي دا اواری، اما په مڅنګ کې به نړیوال نړۍ ټوله یو سیو وړکی کور ده، کله چې کور ده په کور په یو کونج کې چې غالمغال دی، په بل خونه په بل سر کې هیڅوک په آرامه مجلس نشي کړلی. نن افغانستان که ناهم نه دی یا ناامن وي یا هلته د ښځو حقوق په نظر کې نه نیول کېږي، په دو باندې تاسو مطمئن اوسئ چې دا د دو ښځو غږ نور میرمنې د نړۍ هم په قرار نه پرېږدي او تنهایي نه پرېږدي، دا غږ ورسه جګوي، په دو غږ کې لاسونه ورسه یو کوي، ځکه هغې د سبا ورځ د خپلو حالتونو نه هم په ویره کې دي. نو په دو حساب باندې چې تو وخته چې دغه حالت په افغانستان کې د بینه ولاړ نه شي یا میرمنو ته لاره هواره نه شي، نو ډېره به مشکله وي چې موږ وویو چې دلته به دی هغه خپلو هدفو ته رسي او دا مشکل به حل کړي. چې په وطن کې تکرارام چې اساسي قانون نه وي او هغو کې نیمه ټولنه د ټولو حقوقو نه برخه وي، نو مشکله ده، لنه ډېر مشکلات دي چې د دو په خاطر باندې د موږ هغه وحدت، د موږ هغه یووالی، د موږ یو ځای کېدل او یو غږ کېدل، ولو چې په هر کل نړۍ کې وو، باید دغه مستحکمه وساتو. هغه مافیایي ډلې د مېرمنو چې د مېرمنو په کټ کې د جمهوریت په وخت کې دوی کارونه وکړل او نن هم دوی تلاش دوته لري چې بیا هم هغه خپلو موخو ته په مخه ولاړ شي، موږ باید د دغه صادق با پشتکار او د وفادار مېرمنې چې افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته وفادار دي لاسونه سره یو کړه او دا حالت موږ په خپل همت سره او توکل په پروردګار سره حل کولای شو.
ډیر مننه اغلی نظامی. نور پښتنې همسته خو وخت اجازه نه راکوي متاسفانه. اوریدونکو د دازما حق د خبرونې وخت نور پای ته رسیدل. خپل درې سره ملمنو اغلی صبرینا حمیدی، اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی اوجی امیل څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره خبري وکړې، په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
وړي پرندې
وړي
بیا کړه دې وړي بیا کړه ورته د شپې ګولان وړي پرندې وړي بیا